رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دروندونکو، بیا هم سیرمشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 8 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویما نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ نن د ټریزم په ضد د مبارزې په منظور خپل پلان اعلانوي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د هلمند په جګړو کې خارجي جنگیلي کلیدي رول لوبوي، او په سلګونو مظاهرتیانو په دولتي مراسمو کې د فلیپین د پخواني دیکتاتور فرډیناند مارکوس د خښولو په ضد احتجاجونه وکړل.
نن دوشنبه د 1395 هجري لمریز کال د زمري یا ست څلیرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 15 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د اسلامي دولت هدایش ډلې د زابل ولایت د خاکپان په ولسوالۍ کې چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرته ده، د روزنې او جګړه مارانو د استخدام کولو مرکزونه جوړ کړي دي. توقع ده چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ به د تروریزم سره د چال چلند په باره کې خپل پلان څرګند کړي. د خبرونو او راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د ټریزم په ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کوي. ډانلډ ټرمپ خپل پلان په داسې حال کې اعلانوي چې څو ورځې مخکې د خپلو ملاتړ کوونکو وی غټې غونډې ته په وینا کې ادا کړې وه چې جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن دواړه په ګډه د اسلامي دولت یا داعش بنسټ ایښودونکي دي. ټرمپ ویل
دا مشکل روز پر روز غټیږي او ماتل دا خبره کړې وه چې باراک اوباما د داعش بنسټ ایښودونکی دی.
کله چې په ټرمپ باندې له هرې خوانه سختې نیوکې وشوې نو خپله خبره یې بدله کړله او ویل چې ما دغه خبره د ملنډو او تانې په توګه کړې وه. ټرمپ به خلکو ته په خپله وینا کې وایي چې د اوباما په نسبت به د داعش په ضد په جنګ کې دریځ سخت وي، خو هغه تر اوسه پورې د خپل پلان مشخصات نه دي روښانه کړي. ډانلډ ټرمپ چې د کورونو د جوړولو او جایدادونو د اخیستلو سوداګر او میلیارډر دی، د لومړي ځل لپاره د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د ګټلو لپاره ځان کاندید کړی دی او د سیاست میدان ته دنګلی دی. له بلې خوا د امریکا دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جورج هربرټ بوش او جورج واکر بوش ویلي دي چې هغوی په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نه شي کولی، ځکه چې هغه په دې مشکلو حالاتو کې د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري او نه د دې مهمې دندې د اجرا کولو لپاره حوصله او صبر لري. د افغانستان حکومتي مقامات وایي چې په سلګونو خارجیان د هلمند د ولایت په روانو جګړو کې مهم رول لوبوي چې زیاتره یې د پاکستان، چیچینیا، آذربایجان او ترکمنستان اوسیدونکي دي او په کمانډوي جنګونو کې روزنه حاصله کړې ده. هلمند چې د خاورې او مساحت په حساب د افغانستان تر ټولو غټ ولایت دی، له ډېرې مودې نه پکې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي چې په تېرو څو ورځو کې شدت غوره کړی دی. له بلې خوا د اسلامي دولت یا داعش ډله چې د تېرې یو کال په موده کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی و، د افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا د زابل د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې غټ مرکز جوړ کړی دی. پام وکړئ، د اشق الله رحیمزوی رپورټ ته.
د سیمې خلک وایي چې په لومړي سر کې هغوی په دې نه پوهېدل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پلویان هلته د ولسوالۍ ته د کوم هدف لپاره ورغلي دي. دوی وایي دا کسان ډېرې پیسې لري، قیمتي جایدادونه اخلي او په بازار کې د شیانو د اخیستنو پر وخت هیڅ چانې نه وهي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان وایي چې اوس داعش د خاک افغان په ولسوالۍ کې خپل مرکز جوړ کړی او د سیمې خلک روزي او د ځان سره یې یو ځای کوي. ښاغلی حق بیان وړاندې وایي چې دغه وسلوال زخته زیاتې پیسې لري او د سیمې خلک غریب دي او همدا وجه ده چې ښایي ډیر په اسانۍ به جذب شي. حق بیان وایي د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د زابل د ولایت نه د داعش په ایستلو کې مرسته وکړي، خو زیاتوي چې هیڅوک ورته غوږ نه نیسي.
تاسې زمنګاګ د واشنگتن نوري د سوری په جنگ زپلی شمالي کار حلب کې د رژیم د مخالف مبارزینو او حکومتي اسکر ترمن درې جګړې درندې جګړې روانې دي. د بشري حقوقو د سارن ډله رپورت ورکوي چې د روسي د هوایي قواو بمبارتمن الوتکو پروند یک شنبه پورس په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې شپږ شواري بمباري کړې چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي دي. په عین وخت کې د امریکا په ملاتړ د سوری د کردانو ائتلاف د ترکیې له سرحسته څیرمه په یو بل سرحدي ښارګوټي الباب باندې عملیات شروع کړي دي چې د داعش په کنټرول کې دی. د عراقي کردانو د پېشمرګه قواوې چې د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکې ملاتړ کوو د یکشنبې په ورځ د موصول د ښار په اطرافو کې له داعش سره نښتې وکړې. جګړه اوس د ښار په لورې ورنږدې شوې ده. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وړم کال له موصول نه خپل اسلامي دولت خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. د یکشنبې په ماښام د امریکا د لویزیانا په ایالت کې د ډیرو سختو سیلابونو او توپان له امله وزره خلک خوندي ځایونو ته انتقال شو. درې کسان مړه شوي دي. ایالتي ګورنر جان بیل ایډوردز خبرداری ورکړی چې خلک باید نورو سیلابونو د راوتلو لپاره ځانونه چمتو وساتي. سیلاب تر ټولو زیات نقصان ایالتي مرکز بیټن روج ته اړولی چې حتی ګورنر او د هغه کورنۍ هم مجبور شوي دي چې بل ځای ته پناه یوسي. د امریکې د ویسکانسن د ایالت په مرکز ملواکی کې د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا د یو سړي د ویشتلو او وژلو نه وروسته احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. څو مغازو ته ورونه واچول او د پولیسو موټر یې په تیږو وویشتل. د پولیسو قومندان له ملي ګارډ د قواو نه غوښتلي دي چې د ماده باش په حالت کې دي او د محلي پولیسو سره د یو ځای د ضرورت په وخت کې په ښار کې امنیت وساتي. پولیس وایي چې د هغه سړي پسې لټون روان دی چې د شنبې په ورځې د نیویارک د الفرقان جامع جومات 55 کلن خطیب او مولا امام مولانا اخونجي سره له خپل ملګري په داسې حال کې ویشتل چې د جومات نه کور ته روان و. د الفرقان د جومات اکثره مقتدیان بنګلادیشان دي او هغوی وایي چې دواړه د کرکې او نفرت په بنا باندې په نښه شوي وو. پرون په فلیپین کې د سخت باران باوجود په سلګونو مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل او د جمهور رئیس روډریګو ډویټرین یو غوښتل چې په رسمي مراسمو کې د پخواني ډکټاټور فرډیناند مارکوس د جنازې مراسم فسخه کړي او د پوځیانو په هدیره کې دنه خښي. مارکوس چې په 1978 میلادي کال کې جمهور رئیس په 1921 میلادي کال کې مارشال اعلان کړی و. د بشري حقوقو مدافعان وایي چې مارکوس د خپل حکومت په دوره کې په پراخه پیمانه ملي شتمنۍ چور او تالان کړه او د خپلو سیاسي اغراضو په بنا د خلکو بشري حقوق پایمال کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 8:30 دقیقې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ سید هم دروانه خبرونه لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د اسلامي دولت یا داعش ډله چې د تیرو شاوخوا یو کال په دې خوا کوښښ کوي په افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي. د زابل ولایت د خاک افغان پولیسوالۍ کې چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرته ده د روزنې او جګړه مارانو د استخدام کولو مرکز جوړ کړی دی. د ولسوالۍ د شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د سیمې خلک وایي چې په لومړي سر کې هغوی په دې نه پوهېدل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پلویان هلته د ولسوالۍ ته د کوم هدف لپاره ورغلي دي. دوی وایي د کسان ډیر پیسې لري، قیمتي جایدادونه اخلي او په بازار کې د شیانو د اخیستنو پر وخت هیڅ چانې نه وهي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان وایي چې اوس داعش د خاک افغان پولیسوالۍ کې خپل مرکز جوړ کړی او د سیمې خلک روزي او د ځان سره یې یو ځای کوي. ښاغلی حق بیان وړاندې وایي چې دغه وسلوال زښته زیاتې پیسې لري او د سیمې خلک غریب دي او همدا وجه ده چې ښایي ډیر په اسانۍ به جذب شي. حق بیان وایي د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د زابل د ولایت نه دی د داعش پیسو کې مرسته وکړي خو زیاتوي چې هیڅ ګورته غواک نه نیسي. د ولایتي شورا رئیس همدارنګ وویل چې د ځایي چارواکو سره دا ثبوت شته چې په زابل کې دغه وسلوال ډلې په عراق کې د داعش سره د دوامداره اړیکې نیسي او د هغوی لخوا ورسره مالی مرستې هم کیږي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی وایي چې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د داعش جګړه ماران ښه مجهز دي او د سټلایټ ټکنالوژۍ نه کار اخلي. ښاغلی نورزی هم د هغوی د روزنې او استخدام د کمپ موجودیت تاییدوي. د زابل په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې موجودیت ته هغه وخت د خلکو زیات پام شو کله چې د ډلې پروسه کال د نومبر په میاشت کې و هزارګان وتښتول او بیا یې په بیرحمۍ ووژل. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د افغانستان د امنیتي ځواکونو په جګړې کې د دې ډلې سلګونه قمندانان او جګړه ماران وژل شوي دي. جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په خلاف د عملیاتو له وجې د ډلې جنوب خواته مخه کړې ده، خو معلومه نه ده چې آیا هغوی به د زابل ولایت او ککومې بلې خواته تللې وي. امریکایي چارواکي همدارنګه وایي چې ښایي د افغانستان په ختیځ کې باید داعش 1500 یا 3000 جګړه ماران ولري چې اکثر یې د پاکستاني طالبانو په خواني غړي دي. سره له دې چې د زابل ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په خلاف د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو ویان بریج جنرال چارلز کلیولند وایي چې د امریکا پوځي استخباراتو تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلې چې د زابل په ولایت کې د داعش موجودیت ثابت کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په ګردیز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د یو شمیر به سرپرست کورنیو ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه برابر کړي او همې تر یو بریده د هغوی اقتصادي مشکلات ور حل کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
محمد رحمان په گردیز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د روزنتون شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دای په خپل ټولګي کې د هغو زده کوونکو له جملې ګڼل کیږي چې نسبت نورو ته عمر لږ څه زیات بریښي. محمد رحمان د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. هغه وایي په یوه وخت کې دوه کارونه ترسره کوي چې هم یې راتلونکی روښانه شي او هم خپله کورنۍ له اقتصادي مشکلاتو وژغوري.
کور مې پانتون شاته ده او د بلونځل ساحه څخه راغلی یم. اوسمهال درسونه مخه دي، استادان مخه دي، کټ ټیم سره راځي او درسونه راته وایي. اوسمهال ټول شاګردان ټول ښه دي، اوس درسونه زده کوي.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري د بې سرپرسته کورنیو د ماشومانو د روزنې په دغه مرکز یا ښوونځي کې تر شپږم ټولګي پورې 114 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. برېښنا د څلورم ټولګي زده کوونکي ده. کله چې له امریکا غږ سره خبرې کولې ټولې همسیمپیانې غلې ناستې وې او د دې خبرو ته یې غوږ نیولی و. برېښنا هرې پوښتنې ته لنډ او ژر ژر ځوابونه ویل.
خدي منسوت مون تکلیف نه لرو، هر چره ته خی قران کریم تربیه دینی پښتو رسم داری.
د مسؤلینو په وینا د خونځي زده کوونکو زیاتره هغه ماشومان دي چې دلته تر اتک د مخه د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره په خار کې درنو کارونو ته اړیستل شوی وو. د روزنتون مدیر روحان الله وایي زده کوونکو ته یو اندازه نقد پیسې هم ورکوي چې وکولای شي د اقتصادي ستونزو په حل کې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
درس ټول د معرف په سیستم تقسیم اوقات لایحه د معرف په هغه طریقه موږ درس ورکوو چې دوی د شپږو کسانو استادانو لخوا دوی ته تدریس ورکول کیږي. کوم ستونزه چې په معرف کې شته دلته هم شته، او کوم کتابونه چې په معرف کې هغه موږ سره کومک شوی موږ هغه کتابونه راوړو. هغه کتابونه چې دلته نشته په معرف کې هم نشته، په معرف مکتبو کې هم نشته.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړي زرغونه حمید تاخیل کله ناکله لیات خونیز مرکز څخه لیدنه او څارنه کوي. هغه وایي ټولې هغه ستونزې څېړلې دي چې دغه مرکز ورسره مخ دی.
دا ډېر د موږ د ټولو لس لپاره فایده مند دي. شهیدانو د فامیلو ماشومان دلته درسونه وایي او د درسونه وایي د سپورت وخت هم ورته معلوم دی. او زه دا وعده ورکوم دوی ته چې زه به همیشه په دوی باندې ګرځم، همیشه به د دوی پوښتنه کوم.
د مسؤلینو په وینا د لوبو لپاره د مناسب ځای برابرولو تر څنګ هڅه کوي چې د روزنتون لپاره یوه مستقله ودانۍ هم ولري، ځکه د کار او ټولنیزو چارو ریاست هم د اداري چارو لپاره د روزنتون له ودانۍ ګټه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان راغلي کډوال خپل ماشومان ته د پولیو واکسین کول غواړي. کډوال وایي دوی ماشومان باید د پولیو څخه خوندي وسی او یوازینۍ لارې یې د واکسینو کول دي. نور تفصیل د جلال آباد نه د امریکا غږ د خبریال ضیاء الرحمن حسرت پر راپور کې اوري.
له تیر یوې میاشتې راهیسې له پاکستانه شاوخوا 4000 کورنۍ ننګرهار ته راکډوالې شوي او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې میشت دي. که څه هم کله چې دغه کورنۍ د تورخم له پولې راوړي د واکسینو پلی کوونکي ټیمونه یې ټول اړمن ماشومان واکسینوي، خو کورنۍ پر دې بسنه نه کوي او لا نور واکسین هم غواړي. دا کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو راتلونکي ویر لري او له دولت په ځانګړي توګه له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د ماشومانو روغتیا ته تر هر څه جدي پام ولري. علي احمد ننګرهار کامی ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې نن له 15 نور کورنۍ سره یو ځای د پیښور له بډابیر جلال آباد ښار ته راغلی دی. هغه خپل ماشومان ته د پولیو واکسین غواړي.
د پولی ناروغي خطرناک دی، مونږ په خپل ماشومان ډاریږو، د دولت څخه غواړو چې په هفته کې یو ځل واکسین توران راولېږي، ماشومان واکسین کړي.
دغه کډوالې کورنۍ د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خورې ورې پرتې دي. سره له دې چې ځانګړی واکسین رسول ورته له ستونزو ډک کار دی، خو د عامې روغتیا ریاست وایي چې په عادي کمپاینونو کډوالو ته د لومړیتوب حق ورکوي. کډوال واکسین کول د خپلو ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره ګټور بولي. احمد شاه د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې نن یې د خپلو نورو خپلوانو سره له پېښوره ننګرهار ته کډه کړې او خپل ماشومانو ته واکسین غواړي.
مونږ خپل ماشومان باندې ډارېږو، دا پولې خطرناکه بیماری ده. دولت دا زمونږ درخواست ده چې مونږ ماشومان د واکسین کړي. په تورخم کې کفایت نه کوي، کلیو باندې دی وګرځي چې دغلته کفایت کوي.
خو د ننګرهار عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې په تورخم کې له پاکستانه راوختونکو کډوالو هیڅ یو ماشوم چې عمر یې له 15 کالو څخه کم وي د پولیو له واکسین نه بې برخې کیږي، او دوی په میش ځایونو کې هم د واکسینولو دورې پیلوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون یې په تړاو داسې وایي. په ننګرهار کې د کډوالو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، او له ډېروالي د پولیو ناروغۍ د رامنځته کېدو ویره هم محسوسېږي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا راډیو، تورخم.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د فیروسکو کلتوري ادارې د متحده ایالاتو د واشنگتن ډي سي په ښار کې د افغانستان د هنرونو په هکله یو ننداره جوړه کړې وه. په ننداره کې د خلکو د عادي ژوند کولو نه نیولې بیا تر لوبو او نور هنرونو په هکله شیان ننداره ته ایښودل شوي ول. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ. نندرتون د فیروسکو د هنري او کلتوري ټولنې په نوښت په واشنگتن کې د سمیتسونین په موزیم کې جوړ شوی و. نندرتون د سهار په 10:00 پیل او د مازیګر تر 5:00 پورې ادامه درلوده. په نندرتون کې د افغانستان لاسي صنایع، خټین لوښي، کاغذ بادونه، قالینې او د ځینو مشهورو سیمو انځورونه ایښودل شوي و چې نندرچیانو ترې خوند اخیسته. د نندرتون تنظیم کوونکی احمد بلال اسکریار وایي په دې نندرتون سره غواړي چې امریکایانو او په امریکا کې میشتو افغانانو ته د افغانستان بل انزور وخی.
پیام ما ای است که اینجا در امریکا مردم علاقمند افغانستان هستند، میخواین یک تصویر دیگه ببینن از افغانستان. اینجا در مطبوعات فقط
په مطبوعاتو کې تل د افغانستان د جنگ جګړو په هکله خبرې کیږي، او موږ غواړو چې د داشن پروګرامونو لپاره د افغانستان یو بل اړخ خلکو ته وخیو. غواړو خلک پوه شي چې هلته بیا رغونه کیږي. خلک په فرهنګي او هنري برخو کې لګیا دي، زحمت باسي. کاغلی اسکریار زیاته کړه چې فیروسکو پلان لري دغه شان هنري پروګرامونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جوړ کړي او خلکو ته د افغانستان په هکله سم پوهاوی ورکړي. د ننداری په برخه کې خلکو ته دا خودل کېدل چې د خټو لوخي څنګه جوړیږي. په بل برخه کې بیا ماشومان ته د کاغذ باد د جوړولو طریقه خودل کېده، او یوې مېرمنې بیا ګډونوالو ته په دری د بزکچنی انانوي قصه وروله چې بل مېرمنې په انګریزي ژباړله او خلکو ورته غوږ نیولای و. د ننداری یو غډون کوونکی انیا وای چې د افغانستان د تاریخ او کلتور په حق لې یوازې د په هنتون په کتابونو کې لوستي و، او اوس خوخه ده چې هغه څه په خپل سترګو ګوري چې د په کتابونو کې لوستي و. انیتا وای د ننداری ټولې برخې ورته پزړه پورې وي.
Yeah, more like a little bit more. I didn't really have kind of a picture. Didn't really know that much, but yeah. Just now I have a bit more of a picture.
دلته می د افغانستان یو بیل انزور ولید. دلته می هغه څه ولیدل چې ما په خوا نه ولیدلی، او زه خوښ شوم. په نندرتون کې د افغانستان د محلي سندرو او موسیقي ترڅنګ د نڅا یوې نړیوالې ډلې ملي اتن هم وکړه چې د افغانستان ملي جامې اغوستې وي. د نڅا د ډلې مشري ادرین ویلن کوله چې په خپل د امریکا د خوای چې د افغانستان د ملي اتن سره خاصه مینه لري. هغه د نومې ډانسر یا کوچانې نڅاګرو د ډلې مشره ده.
I love Afghani dance. I've been performing it for about 13 years. I find it very beautiful.
زه د تیرو ډیر لسکلون راهیسی افغانی نڅا کوم او ډیر مینه ور سره لرم. د افغانانو نڅا ډیره خوندوره، مینناکه او روحیه ورکوونکې ده. مېرمن ویلن وای هله لري چې ورځ به د خپل نڅا د ډلې سره په افغانستان کې هم د خلکو د خوښۍ لپاره په ننداره کې برخه واخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM
3.15. اوس هم درنونکو د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په هکله راپور لرو. توقع ده چې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د تروریزم سره د چلچلن په باره کې خپل پلان څرګند کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جف کاستر په دې راپور کې اوري.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د وی هفته نورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو په جمهور رئیس باراک اوباما او د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن باندې تور ولګاو چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مؤسسان دی توقع د پروان هفته کې د بین المللي تروریزم د غوام خوړلو په باره کې خپل پلان څرګند کړي. ډونالد ترامپ تیر هفته د انتخاباتي مبارزې په غونډو امریکو کې په هغه ادعا باندې بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما د پالیسیو په علت او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسلامي دولت ډله خلق کړې ده. ډونالد ترامپ خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Number 1 is incompetent and number 2
اوز دا خبره کوم چې باراک اوباما مؤسس ته باراک اوباما نمبر 1 بی کفایت ده او نمبر 2 په یاد ولري نمبر 2 د پرختنی معنی مؤسس ته. ترامپ ورسته ویل کله چې دغه تفسیر کول ملنډي وهلي مګر لا تر وسه په دې عقیده ده چې د اوباما پالیسي وو د دغه افراطي ډلې سره مرسته وکړه چې قوی شي. د ترامپ د انتخاباتي مبارزې نه داسې څرګندېږي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید به نن د دوشنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې کولو په باره کې خپل پلانونه څرګند کړي. د ترامپ ملاتړ د امریکا د متحده ایالاتو سناتور جیف سیشن په روند شنبه پورې د امریکا تلویزیونی شبکې ای بی سی سره د خبرو په ترڅ کې په هغه وینا باندې کره کتنه وکړه. سناتور جیف سیشن خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
He's going to talk about how we restore credibility with our allies and friends in that region who also are hostile to and resist this kind of terrorism.
دغه باره کې خبري وکړي چې څنګه موږ په دغه سیمه کې د خپل متحدینو او دوستانو سره باور بیرته ټینګولې شو چې دوی هم د تروریزم دشمنان دي او دغه ډول تروریزم سره مقابله کوي. دا به په دې باره کې خبري وکړي چې څنګه تاسو خپل دشمنان هدف ګرځول شي او د خپل دوستان سره کار کول شي او تاسو داسې اشتباه و نه کړئ لکه اوباما کلینټن چې اکړی و چې هیوادونه بې ثبات کړل. د اوباما د حکومت د سیاسي په خوانی رئیس او د دفاع پخوانی وزیر لیون په نیتا په عیني پروګرام کې د خبرو په ترڅ کې ویل ترامپ ته په کار ده چې د خپل پلان خصوصیت څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع په خوانی وزیر لیون په نیتا خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
I think what would be appropriate is for Donald Trump instead of making an outrageous claim that somehow President Obama is the father of ISIS which is a lie.
زه فکر کوم چې دا به د ډونالد ترامپ لپاره مناسب وي په زیاده دي چې ځینې تیرې کوونکې دا وکوي چې یو قسم جمهور رئیس اوباما د ISIS اپلار دی چې دا یو دروغ دی. د باید داسې ستراتیژي وړاندې کړي چې د هغې په عملي کولو سره به ISIS ته ماتې ورکړي. دی وایي د دې په ځای دا یو پټ پلان لري او څوک نه پوهیږي چې دغه پلان د څه په باره کې دی. په عین وخت کې ټاکل شوې ده چې هیلری کلنټن برسیره پر نورو ایالتونو په پنسلوانیا، اوهایو او شمالي کارولانا کې په اصطلاح د جنگ د میدان په ایالتونو کې انتخاباتي مبارزه کوي چې احتمال لري د انتخاباتو پریکړه په همدې ایالتونو کې وشي. د عامه افکارو سروې چې په دې تازه وخت کې شوې ده ښیي چې هیلری کلنټن په هر یو دغه ایالتونو کې لږ مخکې یا مخکې کیږي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو د خبرونو غټي کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د ټیریزم په ضد مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کړي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر لیون پانیتا په ټرمپ غږ کړی دی چې د عمومیت په ځای د خپل مشخص پلان وړاندې کړي. له بلې خوا د امریکا دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج هربرټ بوش او جورج واکر بوش دواړو ویلي دي چې هغوی په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نشي کولای، ځکه چې هغه په دې مشکلو حالاتو کې د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري او نه د دې مهمې دندې د اجرا کولو لپاره حوصله لري. د افغانستان حکومتي مقامات وایي چې په سلګونو خارجیان د هلمند د ولایت په روانو جګړو کې مهم رول لوبوي چې زیاتره یې د پاکستان، چې چینیا، آذربایجان او ترکمنستان اتباع دي او په کومندوي جنګونو کې ورته روزنه ورکړل شوې ده. له بلې خوا د اسلامي دولت یا داعش ډله چې د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، د حکومتي مقاماتو په وینا د زابل د ولایت په خاکې افغان ولسوالۍ کې غټ مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په جنگ ځپلې شمالي ښار حلب کې د رژیم د مخالف مبارزینو او حکومتي عسکرو ترمنځ رندې جګړې روانې دي. د بشري حقوقو څارنې ډله وایي چې د روسیې د هوایي قواو بمبارتمان الوتکو پرون په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې شپږشواري بمباري کړې چې په لسګونو ملکیان پکې ووژل شو. په عین وخت کې د امریکا په ملاتړ د سوریې د کردانو ائتلاف هم د ترکیې له سرحد نږدې په یو بل سرحدي ښارګوټي الباب باندې چې د داعش په کنټرول کې دی تاروزي عملیات پیل کړي دي. د عراقي کوردانو د پښمرګه قواوی چې د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکې ملاتړ کوو د یکشنبې په ورځ د عراق د موصل د ښار په اطرافو کې له داعش سره نښتي وکړي. دغه ښار د عراق دوهم غټ ښار دی او د داعش په کنټرول کې دی. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وړم کال له همدغه ښار نه خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. پرون په فلیپین کې د سخت باران باوجود په سلګونو مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل او د جمهور رئیس رودریګو ډویټرې نه وغوښتل چې په رسمي مراسمو کې د پخواني دیکتاتور فرناندس مارکوس د جنازې مراسم فسخ کړي او د پوځیانو په حاضره کې دې نه ښایي. فرناندس مارکوس چې د ولسي پاڅون په نتیجه کې په 1990 میلادي کال کې له قدرت نه ولوېد وتښتېد او د خپلې کورنۍ سره د امریکا په هوایي ایالت کې مړ شو، خو مړی تر اوسه پورې خاورتندې سپارل شوی. د یکشنبې په ماښام د امریکا د لویزیانا په ایالت کې د سختو سیلابونو او توپان په نتیجه کې 1000 خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي، 3 کسان مړه شوي دي. ایالتي ګورنر خبرداري ورکړې ده چې د نورو سیلابونو لپاره باید خلک ځانونه چمتو کړي. سیلاب تر ټولو زیات نقصان ایالتي مرکز بیتن روش ته رسولې، چې حتی ګورنر او د هغه کورنۍ هم مجبور شوي دي چې بل ځای ته ولاړ شي. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز میلواکی کې د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا د یو سړي د وشتلو او وژلو په تعقیب احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې کړې دي. شپږو مغازو ته اور اچولې او د پولیسو موټرې په تیږو ډبرو شلې. د ملي ګارد قواوې دا وخت د پولیسو سره یو ځای په ښار کې ګزمې کوي او پولیسو وایي چې د هغه سړي پسې لټون روان دي چې د شنبې په ورځ د نیویارک د الفرقان جامع جماعت 55 کلن خطیب او ملا امام مولانا خونجي سره له یو ملګري وویشتل. د الفرقان د جماعت اکثره مقتدیان بنگلادشیان دي او هغوی وایي چې دواړه د کرکې او نفرت له امله په نښه شوي وو. د نیویارک د ښار د بروکلین د ناحیې د مسجد الامان پیش امام کبیر چودري امریکا غږ ته وویل چې دغه وژنې د بشریت په خلاف جرم دی او د هغو خلکو کار دی چې د نوموړي په وینا له اسلام نه کرکه کوي.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبرونو مطلب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملګری وکړه. د آشنا رادیو راتلونکو خبرونو د افغانستان په وخت د مخام په و بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضر یو تاسو ټول په لور سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لاندې شبو کې د ریښت پرونه شروع کیږي.
رادیو